آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې ډیرو اوریدونکو په خیبر دره کې د پښتنو د قومي جرګې په اړه خپل نظرونه راته پریخي دي دغه جرګه د همدې اونۍ په پیل کې تر سره شو چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړی وو په نورو مسلو هم پیغامونه راغلي دا پیغامونه سره اورو د پروګرام په دوهم نیمایي کې د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لاندې برخه هم مهیروي راځي پایل په هغو پیغامونو کوچې د جرګې په اړه ازادي رادیو ته را رسیدلې دي
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو او کارکونکو ته محمد انیف الهامی مد زبل مرکز کلات نن تاسو ته پیغام پریږدم د پښتنو درغونډولو یا د کمی جرګې درغونډولو ټولو ګډونوالو او ټولو پښتنو ته یو ځل بیا هم مبارکي وایم د همدې ستري ورځې د همدې ستري جرګې د پښتنو د افغانانو یو دود چې د کله یو ستونزه یا د یو ستونزه د حل لار پیدا کوي یا د خپل حقونو د غشتلو یا د خپل حقونو د پلټل لپاره د همدغه جرګې انتخابوي ترڅو دوی همدې ستونزه پیدا کړي او همدا ستونزه حل کړي نو دا یو لوی جرګه ده ان شاء الله چې دا د پښتنو د اتفاق لپاره هم یو بنسټ یو تعداد وي او ان شاء الله چې پښتانه به مسره غونډیږي یو ځکیږي به اتحاد وکوي او د خپل حقونو لپاره به لا هم مبارزه کوي ډیر زیات خوشاله ما چې پښتانه یو ځل بیا هم پر دغه یو ټغر باندې وینم چې سره ټول سوي دي د یو مشر منظور پښتون تر هم دغه تر ژغ لاندې ټول په یو نارافه یو شعار باندې ژغ کوي نو ډیر زیات خوشاله ما خدای دې وکړي چې افغانان هم لاندغه پښتنو سره په یو اتفاق هم دغه جرګه بدرګه کی ترسو په افغانستان کې هم دغه سیملي جرګو او ملي مشرانو ته د دې نظریاتو ته د دې و کلونو ته احترام وسی لکه څنګه چې احمد شاه بابا په افغانستان کې په تیر تاریخ کې په یو لوی جرګه غونډه کړی ول چې مالته د افغانستان بنسټ کې جوړول سو نو زه یو ځل بیا هم ډیر خوشاله یم چې دغه سی وستر او لوی جرګه جوړیږي چې دا د پښتنو د حقونو لپاره یو بنسټ او تعداد ډیره زیاته مننه
جلوت خان شمالی وزیرستان این شلاد میردا احساساتی چې دا جرګاو کامیاب وي د خدای په فضل سره چې دا خلک ما فیصله وکوا آ فیصله د میشتو سه غونډه په خیر وي خو ان شاء الله میرو امید لري چې دا جلا چې کیما صحیح فیصله دو وکوا آګه کېوو اره میشتو منا دمره مشکلات و دمره چې میشو یې غلری په قانوني رواتلی بس پلیار کې پلیسر ته مختوی څه گاډی ورنا غټکړل په څټ خالکی په کې ونی واله چل یارې باند کړی و پاکا چاپا گاډه واډل یارې ونارو واتلی
صدر مقرب خان مسعود تحصیل سرارو ان شاء الله د پښتانه په تاریخ شدا خبره دوی چې د جرګې ډېر لوی اهمیت او ډېر ترتیب یې دای او موږ امید اچو پښتونخوا په وخلا کېږي په یو اتفاق کېږي په دغه اتفاق باندې که خدای کړل موږ ودا سه فیصله کې د ژوند پوره چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط په شي پیری تمام پښتونخوا روغلل او دغه مندون شنن ازیر دي
د مون عمر مراد ساکی افریدی د خبرونو مرکزی صدر يم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هر زیلین د پښتونخوا د جنوبی او شمالي ناروغلی ملمنو له موږ ویلکم یو هر کله ورته هر کله روشي موږ د دوه خدمت کوي او دلته چې د کوم خدمت کې دون کوي یا به ان شاء الله موږ په سر دی موږ وته لوس په نومو ولول بس موږ سره لاس وتور دي ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات 15 ورځې مخکې په کورو موږ نن شروع کړی دي البته نن دومره سر رو چې کوم اسکا منسوګیس نشته دا دوز نشته را لیر بند دل وسم شته په 3 ام پی او کې کوم مشرون یې مونږ نیولې هغه وسن چې کوم د بجلونو کې پروت دی په کور دو چې جرګه مونږ سره وکی و د جرګه عزت ورکړي چې کوم اسکا مشرون دې مونږ رو پریګ دی چې دا ثبت کی چې مونږ دلته نیټن کولو کړل مونږ دلته واتس اپ کولو کړل
مونم شہزاد دازجی بنی استدین کا ہی پبانی شاہ جی سوکڑی زتہانی ان شاء اللہ تعالی جرگا میں کامیابی ری ہمیر دا غوڑی جی چے مشتا یو جن دا مقرر اشی ادغه دا مقصد نہ دا جی درے یورے زمیر دا بعد اورے سر تیرا کو وے غن بعد بیا خپل خپل کرے تا لوٹ یو خبر ختم شی
خالد رحمان نوم دا دی بنی استدین کا 11 اکتوبر دے نا امیر دا امید دا چې پاکستان قانون او د آئین نه نه چې کیما چې جرګه او د امن بارے سے جرګه نو سد امن روٹی امن دا چاہیے می رامن غوړ چیرې فالی امن خبر امن چیرې روٹی
من مرشاد دا چولے اولی بیو رڑے میلا چمستا اللہ پاک امن رو والے ملک شامن روشی من نه راځي یو غنښت خبرې کیږي کیږي هو چې خالي امن روشي مې په دا ډېر خوښي او مې راځو د ژوندۍ په چارې دو.
السلام علیکم دې ازادي راډیو اوریدونکو کارګران کو ته سلامونه کوم خدای دې وکړي چې ډېر خوشاله ده نو خاني په پکتیکانه دې رات په وړاندې به زه روایم چې واقعنا اخر کوسم مرسته ته ډېر اړتیا لري بس خاص مرسته نه ته سرسوي که څه هم سرسوي دي خو اوس هم خلک بې وزله دي او ښځه دوره وس نه لري چې یا کور جوړ کړي یا هغه وکړي باید مرستې نورې هم سره وسي په هر ځای کې باید کورونه جوړ شي ورته نورې هم مرستې سره وسي زمه را روان ده کورو بندوبست باید وسي واقعا هم زمې به ډېر له ستونزو سره مخ شي موسو پام ورته ونه کړي ورته را روان زمه به ډېر په ستونزو کې وي نور مې وخت نه نیسم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا په دغه کیسی خبرې کې په رادیو کې نو دا د ما خبرو ته یو څه اعتبار ورکړی د الله په خاطر باندې ځکه چې دا یو کال دوه کاله کې طالبانو د افغانستان نیولی ده نو دغه په ازادۍ رادیو کې بل خبره نسته خځو ته حقوق ورکوي دی ته حقوق ورکوي هغه ته حقوق ورکوي دا اسلامي شورونه دا نظر کوي دا نظر یې نه د کړی چې په خځه کې هغه ته حقوق نه ورکول کیږي په افغانستان کې بیا په ودو بمبارونه کلو هغه حقوق دی یو چا زړه ته داسې نه ورتیریږي دا مسلمانۍ نه دی یو چا په زړه کې د الله له طرفه دونه ویره سته چې داسې ووایه چې په دغه مسلمانو باندې څه حال ده چې په غزه کې تر څلوېښتو زرو نفرو پورې شهیدان ورسېدل د خدای قهر به څه ور نه پدل کیږي او د خدای عذاب به څه ور نه درته راځي نو عذاب به له اثره کم وي د یوې نه له طالب سره لاس یم نه له بل حکومت سره لاس یم نه له بل حکومت سره د ما دغه مسلماني ده دغه مې انسانیت ده ځکه چې زه دا درې څلور کاله کېږي دغه خبرې اورم نو دغه خبرې د تاسې چې خدای ناراضه سي که واقعا ځان ته مسلمان وایاست دا د ما خبرې ورسره ضب کوي په دغو دغو کې ویاستوئ خلکو ته.
سلام علیکم کارکوونکو د راډیو څه حال مدې جوړ اس په خیر اس ما دا نظر و چې دا د فلسطین مسلمانانو د ټکی ټکی کړ د اسرایلو دا ملګری ملتونه چې ناستې دا نه چشته پاره ناستې باید چې ځای یو تنگسي یا جنگ یا جګړه دوی ورسي باید قرار کړي او دوی په کومکونه ورکړي.
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت مشکل زموږ په سیمه کې خدای غدي چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راځه واخسته په ایران کې تقریبا لس ورځې دوه لس ورځې په ایران کې تیر کړې اړه پاسپورټ هم راځه واخسته او بیرته راغلی دي مرز هم کړو نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي یا بیرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره دلې ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کارو موږ ته په اردوګاو کې پاتروشونه واخیستل او موږ یې وراره د مارس موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6500 روانې ادارې اوس مصرف سوي دي د مجبوریت تللي د ضرورت څخه تللي که چیرې مجبوریت نه وي اقتصادي مشکلات نه وي خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت رنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتن عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت نه داده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ د مکتب په هنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاست بیا به مو د هغوی دروازه ورچکچک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده سي دا حق نه ورکول کیږي سي هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرې ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
او سم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام، د نن ورځې د ورکشو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل شوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسیوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو، او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتي سخی اوسیدونکو، د څلويشتو ورځو رئیسی لکوره ورک او نادرک دي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 00 00 18 15 51. د شمیره تکرار: 00 00 18 15 51. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو اجزانو د خبرګون ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ. زموږ د یو اکازوی ورکتی چې د 14 کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د پسیمې کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی. د اسمت الله په نامه دی، د 13 کالو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې 14 کاله 15 کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته، معنا زما ږغ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري، چاته معلومات یې، نو از ما سره پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي: 00 95 800 111. یعنې 00 03 05 9 81. یو هم سلام شمیره ده: 00 94 93 90 93. 00 94 93 و 3. نو زیله ده چې زما پیغام نشر کی. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ درادوی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم څخه تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رستا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې 2 کاله کې شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور ملته دی، کله بل ځای شي چې کور ملته دی. نو کده کم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقی سره دی په همدغه شمرو هډی کې گیر کې: 00 00 05 09 01 15. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم: 00 05 09 01 15. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګار ایسته د بيدرکه شوې ده، او هیله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګار ایسته بیر نادرکه ده، او د 1016 کابل د قصیما کې ده. د چاوی بس دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغې نجلۍ عمر د 14 څخه 13 کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم، او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران رور پر راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 00 درنوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و. شمیره بیا تکراروم 00 درنوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نه دره که سوی دي د پاره څخه خوابه دی سوی دي، نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301003. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات وي مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 اویا 9 شل 2 اویا. بل نمبر دی 0 اویا 2 3 شپږ شپږ 3 شپږ اتیا. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام لسید. هر چاته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لیک وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت درسره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه 2-3 میاشتې کېږي پته یې ډکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي درسره. نو ښه وخت ولرئ. العمل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په هکله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده 0 0 درنوي 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 درنوي 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی ریډیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی ریډیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو رکت سوی دی تقریبا 1 میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسوی دی. ولس کلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زوی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادره کسوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا مو یو ځای لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریکوي، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا 1 میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خواته بتللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده 0001 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم 0001 2 8 1 9. همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0005 1 8 1 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0005 1 8 1 2. په دې لږ ځواب پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0005 45 1 6 0 0 5 8 4 0 1 6 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. ورځ ما ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درکه سوی، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دا دوه دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي 0 9 1 9 2 15. شمیره یې ور بیا وایم 0 9 1 9 2 15. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاس. ډیره زیاته مننه. زه لاله لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ ټول یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کور سره درکه سوی، یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم، یا د یو چا کار زم، یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نه درکه سوی دی، او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري، یا د ملګری زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه، که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا، یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر بدر څخه یې خامخا. نو د ځان سره به یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي، او ډیر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چا چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کېږي وروره. او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 3 1 0 0 9 3. یہ واری بیا 0 0 3 1 0 0 9 3.
دغه مو د ټلیفون شماره ده ډیر مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي ډیر زیات مننه د ازادي رادیو السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زما مدمر د یلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم از مزو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دزک د کلی دی د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګ کړم 0503 7404 له خدای په امان
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
ਸੰਗਵੇ آزادی میلمه.
سلامونه، نوری است نوریم ستاسی کوربه. د آزادی میلمه منن داسې یو څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی، په اقتصاد کې لسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یوه ماسټري او د غرض امنیتي مطالعاتو په برخه کې هم بله ماسټري. د آزادی راډیو په ډیرو بحثونو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعاتو په باب هم ورسره ډیرې مرکې شوې دي. ښایي تاسې ډیرې له نوم او غږ سره هم آشنا یاست. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی، څه موده یې مرستیال و او اوس هم د دې مرکز غړی دی. حکمت اعظمي مو میلمه دی. اعظمي صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
ډیره مننه نوري صاحب، خوشحاله یم چې په دې مرکه کې ستاسو سره یم. زما پوره نوم حکمت الله اعظمي دی. نیکه مې اصلا د کندهار د ارغنداو و، بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته. نو بیا مې پلار دی بېرته راغلي دي جنوب د افغانستان هلمند و کندهار کې اوسېدلی یو. او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنګونه وه، نو د فامیل مې داخلي جنګو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي و، نو زه په باګرام کې پیدا شوی یم. او وروسته د هغې نه مې فامیل هجرت ته اړ شوی و، پاکستان ته تللی و د یو څه موده ورې وخت. هغې نه وروسته بیا بېرته راغلی یو په هلمند کې. نو خاپوړې مې په هلمند کې کړي دي. ابتدایي مکتب مې ورې شروع کړی، وروسته کندهار ته، او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته. د دولسم نه علي لیسې نه چې فارغ شولم، ننګرهار کې مې آخري کال وویل، مې عمر لیسې نه فارغ شولم. د هغې نه وروسته په کابل کې اوسېدلی یم. نو په ټولو ولایتونو کې، په اکثر ولایتونو کې هم مې سفرونه کړي دي، هم مې تحقیقات کړي دي. نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم. د ټولو ولایتونو یو خاطره راسره ده، خو ډېرې خاطرې چې راسره دي هغه د افغانستان د جروب نه، د هلمند او کندهار نه راسره دي، چون چلته مې ډېر وخت تېر کړی.
ډېر ښه. دغه دومره سفرونه له یو ځینه بل ځای ته چې تاسو کډه کوله، دا اجباري کډه کول و او کوم نور عوامل درلودل؟
کله چې داخلي جنګونه و، خواخو طبعا چې فامیل مجبور و چې د امنیت ته خاطر د افغانستان ځینې ولایتونو کې اول لاړ شي چې کله ممکن نه و، بیا ته پاکستان ته مهاجر شو. کله چې بېرته راغلی یو په داخل د افغانستان کې، چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و، کډه چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته، یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله، او یا هم د دې دپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړلی شو. مثلا اخري چې کله کابل ته راتللو، ټول په دې باندې موافقه مو وکړل چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتره دي، د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي. نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه سول کډه مو راوړل کابل ته، او ورې تر دې پورې چې کابل سکوت کوي همالته اوسېدلم ټول فامیل سره.
ډېر ښه. د کابل تاسو یادونه وکړله، لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ؟
بله، ما خپل لیسانس دوره کاردان پونتون، چې یو خصوصي پونتون، هلته خپل زده کړې پیل کړلې، او په 2015 کال کې زه فارغ شولم. یو شی باید یادوري وکړم نوري صاحب، خپل اکثره تعلیمي پړاو ته چې وګورم، د دې یو اکثریت کلونه داسې تېر شوي دي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم، او هم به مې کار کوی. ماشاءالله یاد دي کله چې کندهار کې وم، غالبا شپږم اووم صنف کې وم، ما په شیرین سنتر کې کمپیوټر کورسونه د شیرین سنتر کې هلته ما تدریس هم کوی. نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې، بیا دوی یو کالم درلودی چې ځلانده ستوري په نامه باندې و، او هغه کې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دې په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلودل. نو په هغه کې زما هغه یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلی وه، هم ښوونکی هم زده کوونکی. نو زه ډېر کشر وم، او دا خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل، هم به مې کار کوي. کله چې لیسانس مې اخیست، هغه مې په همدې شکل باندې و، په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ، څلور بجې درې نیم بجې چې به دفتر نه رخصت شوم، بیا به تللم پوهنتون ته، کې به مې بیا تر د شپې تر ناوخته پورې خپل درس ته ادامه ورکوله، بیا به نو کور ته تللم.
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول، یعنی دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویل چې د شپې په ټولګي زده کوونکو ویلې د زده کړې په ترڅنګ مو هم کار کوو، اوس چې ورته ګورئ ستاسو په اوسنی ژوند کې هغه خوانی د کاری تجربې چې ډېر کوچنی والی کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړی دي، کوم عکس العمل وینئ لیدلی مو دي؟
د کانادا ته وایم دې کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې را سره ډېر زیات کومک وکړي، تر نورو خپل لمسنه ځوانانو مسؤلیتونه ډېر ژر را دغاړي کړل، او دا مسؤلیتونه زه فکر کوم چې کومک را سره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم. مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسؤلیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د هلکتوب نه
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه؟
دقیقاً، یعنی ما ډېر د زړه سپورت څخه ډېر لیرې وساتلم. د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري او ساتیري ته ځي او هغې څخه لیرې وساتلم، نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پرېښی دی، نو دغه هغه یوازنۍ منفي نقطه زه وینم چې زما په ژوند کې درلودل، نورې ټولې مثبتې دي.
دغه تجربه خپلو اولادو ته انتقالوي؟
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسؤلیتونه یې زیات شي، خو هغه دا په دې پورې ماړه ده چې دوی څومره توانایي لري، څومره کولای شي چې دغه ماده وسیري، نو هغه ته په کتو باندې انشاءالله دا فیصله به کوم.
اوس چې خبره راغله د شخصي ژوند، واده مو کړی ده، څو اولادونه لري؟
بله، الحمدلله ما واده کړی دی، دوه اولاد لرم. اول اولاد مې لورکۍ ده، دریا، د دوه نیمو کالو ده، ډېره هوښیاره، ډېره زیات پوهه نجلۍ ده. او دوم اولاد مې تازه پیدا شوی دی، همت نوم پرې شوی دی، تقریبا څلور هفتې درې نیمې هفتې کېږي، نو دغه دوه اولاد لرم. د خدای فضل دی او د خدای شکر ادا کوم.
وروسته بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ؟ خو کراش بیرته هغه د کابل دورې ته، تاسو وویل چې اقتصاد مو ولوست کاردان پوهنتون کې، څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو د چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې او همدارنګه د امنیتي مطالعاتو په برخه کې؟
نوري صاحب، کله چې ما پوهنتون شروع کوي د هغې نه مخکې یو تحقیقاتي نهاد د اړیکو دفتر یا د لیزن آفیس چې اوس هم په کابل کې فعالیت لري، ما په دې ځای کې وظیفه ومنده او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې و، بالخصوص کندهار، اروزګان او هلمند باندې. نو کله چې د ریسرچ یا تحقیق د بخش سره اشنا شولم، نو ډېر دلچسپ و. دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل، او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي، دا چې مې ولوستل، ډېر زیات مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه بخش پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې وویل، زما تیسس چې کوم و، هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و. نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره، چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي، او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ، هغه کې خوشبختانه قبول شولم او لاړلم خپل اوله ماستر مې پوره کړل. هغه کې مې ډېر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات یې درلودل، جنګي و، د هغې نه څنګه راووتئ، کوم ماډلونه دی کار کړل. هڅه مې دا وه چې د چین د ماډل او د تجاربو څخه افغانستان برخمن سي بیا د تحقیق دپاره چې کله خپله ما تیسیس لیکي د هغې دپاره افغانستان ته راغلم او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپله دوم ماسټري ما وکړله هغه م پوره سکالرشپ وو او معاش مې زفارت وکړل.
څه وخت له افغانستانه راووتلی او ولې؟
نوري صاحب افغانستان چې کله د اګست په 15 باندې دولت سقوط وکړي امنیتی ستونزې او نور ستونزې ملدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورټ ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلود چې زه په اروپا او په غرب کې آرام ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بیرته افغانستان تللم، یعنی ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي نور نو ما دا ممکنه نه ګڼله چې هلته دي د ژوند کول دپاره دي زه آرامه پاتې شم یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروې هیواد دی مشت پنا آفر کړل، یو د اروپا کې څو هیوادونو یو د هیوادونو څخه ناروې و چې مور پلار یم راسره قبلول ازما پورې چې کوم ورور مې و، نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروې غوره کړل. فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده، بیا راغلم ناروې. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخ مور ناروی ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروی صدر اعظم دی څلور افغانان دعوت کړل چې یو پکښې زوم، او دغه ټیم دغه د افغانانو ټیم ما رهبري کوي. زه مخامخ ورته کښېناستم، مګر وزیر خارجه یم، ما یو خبر ورته وکړل چې هغې رسولو دا خبره زم ډېره خوښه شول او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدر اعظم دغه افغانان چې دا په دې طرف ته ټیبل تاسو ته ناست دي، دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دې نه چې ناروې ته راسي یا دلته د مهاجرت ژوند غوره کړي، دوی د دې انتخاب درلودی چې په غرب کې ښه ژوند وکړي، آرام ژوند وکړي، یو ډېر پخوا مو ده چانس درلودی. مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه مور بیسته کشولو وطن ته، او فکر مو کوي چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام سي، او ما تر یو اندازې پورې تمامېدلم. مګر دا چې اګست 15 راغلی هر څه له لاسه مو ورکړل، نو دلته نن راغلی او دا خبره تر اوسه پورې هم زه په دې باور یم که چیرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي، زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدو لپاره دغسې انتخاب کړي، مګر د افغانستان مشکلات دي. نو بېرته راځم، همسې ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېریږي، مشکلات به ډېریږي، نو په دا خاطر مې فیصله وکړله چې فامیل اولادونه مور پلار یو بهتره ځای ته انتقال کړي تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅې چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلی او مطالعه مو کوله، د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی او دغسې د تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونه مخته وړل، آیا د دې وړاندوینه کېدله چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي؟
زموږ فعالیت، زموږ د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپله فوکس پر دې باندې و چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولی شي چې یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي. او د دې دپاره ګورئ، کله چې په 2009 کال کې امریکا نور عسکر راستوله، موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې دپاره ځینې اقدامات وسي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ دپاره ځینې اقدامات وکولی شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې شوم تر څو کاله، هغې په یو برنامه ته شروع کړل چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي، او تقریبا موږ 1000 طالب بندیان زموږ موکلین پاتې شوي وو، او دا موږ ویل چې دغه افراد چې دلته زنداني کېږي باید اقلا د دوی سره داسې کومک وکولی شي چې د دوی حقوق خوندي شي، چې احیانا سبا دوی ایله کېږي دوی بېرته عقده وانخلي، او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوه باندې ودرېږي، او د طالب لوړ پوړې چارواکي په کابل کې ناشتي په شمول د ډیر لورپور چارواکي هغه زموږ د حقوقي خدمات څخه چې زموږ وکیلانو رایا کول او تر وړاندې کول زموږ مخه نه پاتې شوی. نو موږ همیشه پر دې باندې په دې باور درلودې او زه تر اوسه په دې باور لرم چې جنگ د حل لار نه ده، ډایلاګ، باس، مذاکره دا د رای حل. او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخوانی افراد لکه صاحب السلام ضعیف، د دې سفیر په پاکستان کې وکیل احمد متوکل، اکبر آغا، د دې یو شورا موږ په دفتر کې درلودل او موږ د دې سره دغه باندې کار کوئ چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي او طالب په دې فکر باندې.
اعظمي صاحب د فکر کوئ چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړ لیو آیا دوی پر سولې معتقد دوی چې د جنگ نه پرته کولای شي سولې ته ورسیږي او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه و، 2001 نه کرا واخستلای شي نوري صاحب تر 2001 پورې دا خو مختلف.
خو په لومړي کې د جنگ شدید نه و، له 2006 نه وروسته شدت پیدا کړ. په هغه لومړي کلونو کې احتمال د دې و چې چیرې سمه پالیسي غوره شوې وای ممکن جنگ دومره شدت نه وای پیدا کړی. ډېر کارپوهان ډېر په دې نظر باندې دي، خو که راشو په ټوله پر کلي توګه باندې عمومي وضعیت چې اوس موږ تاسو یې شاهد یو، فکر کوئ چې دا د ډېرو اشتباهاتو زیږنده نه ده چې په راس کې یعنی تر ټولو مهم ممکن خپله د افغانستان هغه د تیرې شل کلنې دورې واکمنانو؟
شک نشته چې کله چې 2001 عمله کېږي امریکا راځي یا نوی نظام په افغانستان کې جوړیږي دلته ډېر زیات اشتباه شوي دي. یعنی دا تاداب زه فکر کوم په هغه وخت کې یو نو د ستونزو سره ایښودل شوی چې مثلا پر دې باندې بحث کړي چې طالب باید د بون غونډې ته راشي را نشي. د هغې نه وروسته چې کله امریکا راځي د طالب ځینې چارواکي په شمول د ملا برادر تر کومې اندازې پورې چې زه په خبرم دی سولې ته لیواله، مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دی د امریکا متحدین سوله د نوی دولت کې ځای پیدا کړي دوی د طالب څخه حقوق د کشي کوله او د حقوقې پر بنیاد باندې ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشته بیرته زمینه مسایل کړل. دا زه منم په دې کې شک نشته، مګر سوال دا دی نوري صاحب کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي، څنګه جنگ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي، په هغه وخت کې بیا د طالب ډېر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبې کوي. یعنی که 2021 کلونه او په شل کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوها کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل په هغه کې یو نتیجې ته زه ورسېدلم. هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي. کله چې او په دې باندې افغان سیاسونه متاسفانه ناوخته پوه شول، کله چې د مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی، دی خو د جنګ په فکر کې دی. دوی اوس هم تانه سیاسون تور کوي، اگر چې د دوحه کې بد سیاسون ته ویل شي تاسې تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسې ته برخه درکوو، مګر دا فقط تشوادی وي. نو مختلف وختونه کې مختلف اشتباهات شوي دي او په دې کې یو اړخ نه سم ګرمولی شي. یا څوک دی وایي چې امریکا دا کار وکړي، یا دی وایي چې مجاهدین دا کار وکړي، یا دا پخواني سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی، د امریکانو نیولې پخواني مجاهدین، پخواني سیاسون او همدارنګه زه فکر کوم که بیا طالبان که بیا په دا ټولو کې وکتلی شي، زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري، چون چې ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول چې جنگ ودری، د سول د لارې جنگ ودری. په هغه کې ځینې خلک مثلا پخواني دوه رئیس جمهورانه ملامتوي، اشرف غني او حامد کرزی، چې دوی هم د سولې ځینې فرصتونه د لاسه ورکړل. مګر زما په نظر باندې زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی، په دغه موضوعاتو باندې کړی، ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دوی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي، جنگ د سول د لارې خاتمه ورته عمومي، او هغه بس کی مگر د طالبانو ځنی هغه فیصله دلایل دادی چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مدعا وکړي چې موږ جنگ درولای وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام تر اغلی وای بیا به موږ جنگیالي سره څه کېدل هغه جنگیالي چې فراتی فکرونه درلودل یا وسیم لري هغه نور ډل سره ځي مگر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سره باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کم په کم ډول باندې مخته وړي د دې سره موافق نه دي یا راضي نه دي د دې د کردار راضي نه دي نو زه فکر کوم دې مسؤلیت طالبان ته راځي کیږي
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او خوانی حکومت هم ړنګ شو طالبان بیا واک ته ورسېدل ډېر لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو پتیر بیا چین ته چین ممکن هغه خلاچ دی امریکا په موجودیت کې رامسته شوی ده په افغانستان کې ممکن دل ډکه کی تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړی دي فکر کوئ چې چین به وکولی شي چې په سیمه ایزه او نړیواله کچه د افغانستان هغه سیم ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري
زما په نظر باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري منافع لري هغه دا دي چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي دا تر ټولو د دوی هغه اولویت کې منافعو په اولویت کې قرار لري دوم دا دي چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریال لپاره د فابریکو لپاره دی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي چې اقتصادي اړخ دی که چې اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي دا چې چین به وکولای شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي کې ونه کې زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړی دی هغه ډیر ناچیز و نه د افغانستان په خوانی دولت ځنې خوشاله زما په نظر باندې چین یو تجارتي معاملې غواړي د دې ملکونو سره وکړي چې تاسو زما منافع تامین کړي او زه به تاسو ته د هغه په مقابل کې ډیر څه ناچیز کومک سره وکړم نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره اغاړي وساتي چې ترڅو خپل روابط یو نو مشروعیت د دې څخه حاصل کړي چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوته یې د دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځای ناستی په افغانستان کې نسی کېدلی باوجود چې امنیتي منافع لري اقتصادي منافع لري مګر چین د دې توانایي خپله نه لري اگر چې پیسه داره دی امریکا هم قرضداره ده مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دی یا په نورو غریبو مملکتونو کې دی دومره ډیر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي چین ډیر زیات تجارتي فکر لري هغه که یو اروپي مصرفي باید 50 افغاني بیرته ګټه وکړي نو دا افغانستان لپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولای شي دا افغانستان لپاره داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلات څخه راپورته کړي
زه مثلا د بحث ډیر زیات سیاسي نشي په شخصي ژوند کې په کاري ژوند کې سړی د سلازو سره مخامخ کیږي چې هغه ورسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلیږي لږه مثبت نه کړي پایل کې خوږه خاطر لري یعنی خوږه ډیر دي که څنګه
نه افغانانو په ژوند کې متاسفانه خوږې خاطرې ډیرې کمې دي نوري صاحب او دا یو حقیقت دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه
خو اعظمي صاحب ډیر که داسې بدبینونه اوسي او له ترخو خاطرو یا هغه تریخ ژوند نه هم سړی کولی شي یوه خوږه خاطره راوباسي
زما په فکر باندې زما هر علمي لاسته راوړنه دا زما دپاره یو د افتخار وخت و زما د فامیل دپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بی بی می په دغه هر ډیګري چې ما اخیستې ده هغه ډیر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي نو دغه او بل البته اولادونه دا د الله تعالی تحفه ده کله چې دی پیدا سوي دي دا یو بهترین موقع څخه زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي
او دا داسې ترخه خاطره لري که او کله ترخې تیر شو
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي، مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات دغه ورته سخت و. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نو سکت شوی، وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو، نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو د سولې په موضوعاتو باندې ډېر ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم، امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به د ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 و چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بېرته راغلل، او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بېرته د یو بهتري خواته ولاړ شي، او وکولای سم چې خپل وطن ته ولاړ سم او ژوند وکړم، اولادونه مې ورې ژوند وکړي، او په آرامه او ساده د امن فضا کې د ټول فامیل سره بیرته یو ځای سم.
اعظمي صاحب ډېره مننه کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې براسره ګډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت اعظمي و چې ډېر کلونه یې د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړي دي.
ਵਾਲ ਪਰ